څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دغه خبر نن پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په شواندۍ پړند ایران له دولتي تلویزیون خپره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې په مراسمو کې مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسی او نورو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ ورکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تیر یکشنبې په ورځ د هغوی د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبې مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانستل شو. د تاجکستان په خبره کې پروت دغه بازار له کرونا وبا او بیا د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته تړلی و. فرانس پرس خبری اژانس نن چهارشنبې لیکلي که څه هم پر افغانستان واکمن طالبان د تاجکستان لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل دي، خو په خبره دغه بازار افغانانو ته فرصت ورکړی چې پر پوله واوړي او له تاجکستان د اړتیا وړ توکي وپیري. دغه بازار د تاجکستان د ګورنو بدخشان سیمې په کلی خومب شارګوټي کې پروت دی چې له مرکز دوشنبې سره شاوخوا شپږ ساعته د موټر د مزله واټن لري. یو افغان شپېته کلن حاجي قاسم فرانس پرس اژانس ته وویل چې دوی د تاجکستان له ګډ بازاره کالي، خواږه، چای او ان ساختماني مواد اخلي. افغانستان او تاجکستان 1350 کیلومتره ګډه پوله لري او پخوا تر دې تاجکستاني چارواکو څو ځله د افغانستان د خاورې دوی ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون خبر ورکړی چې دغه سفر د پاریس اولمپیک د ونډې د ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. دغه سیالي سبا په بنکاک کې پیل شي او د جون تر دویمې دوام کوي. د افغانستان په استازیتوب و بوکسران یا سوک وهون کې په دغو سیالیو کې برخه اخلي. په شمالي وزیرستان کې د خبریال په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه په میرانشاه کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبریال کامران داوړ تیر شپه نا وخت خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزو کې وبشل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وشل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. پولیسو دا وژنې هدفي بللي او په وینا یې پلټنې پیل شوي. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګر توری وای هیواد د همدې می میاشتې له اتبشتمې وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن ویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند صدر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا صدر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همشغي ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پارولی او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسی له آیرلند او ناروی څخه خپل سفیران اوربللی دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د وی نړیوال سروې لمخې په افغانستان کې د بیان ازادي د اندیشنې وړ بلل شوې. وړاندې جو زیات تر کو د افغانستان لپاره په دوهې کې له جوړیدونکې غونډې د افغان شزو هیله
لمړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او انجونې باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي.
د کرهنې په برخه کې مو د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د خلکو له غوښتنو خبرو.
زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې.
د زهرو کاروان ونیس پروګرام کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ له یو موتات سره ژغیدلی
پیسې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مخه دی، موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریا او ما به پسې خوړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ګلوبل ایکسپریشن سازمان په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان ازادي ته اندیشنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې ویل شوې دي چې افغانستان د 1.8 هیوادو په ډله کې 1.55 ځای خپل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ګلوبل ایکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د بیان د ازادۍ لپاره یو تر ټولو بدترین هیواد بللی دی. د دې سازمان د 2023 کال راپور چې پرون خپور شوی او په ټوله دنیا کې هیوادونه د بیان د ازادۍ لپاره کټګوري کړي، افغانستان یې د بیان ازادۍ اوسنی وضعیت ته په کتو د 1.8 هیوادونو له ډلې په 1.55 ځای کې راوستی دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ټینګار کړی چې د دوی رژیم د بیان ازادۍ ته ژمن دی. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا برعکس د ګلوبل ایکسپریشن سازمان ارزونه ښیي چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې، یعنی له 2013 څخه تر 2023 کال پورې، د بیان ازادۍ په جدول کې 30 درجه نور هم شاته لوېدلی. په دې راپور کې شمالي کوریا، چین، ترکمنستان، بلاروس او افغانستان په یو بل پسې د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو کړکیچن هیوادونه بلل شوي چې یو او دوه نمرې یې اخیستي او د جدول په آخر کې ځای لري. خو ډنمارک بیا د 15 نمرو په اخیستو د بیان ازادۍ لپاره د نړۍ تر ټولو غوره هیواد بلل شوی. سویټزرلند او سویډن بیا په دویم او دریم مقام کې دي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې په افغانستان کې خبریالان او خلک هم ورځ سره بلې د بیان ازادۍ محدودیت او سانسور خورا اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اوسنی وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤلي سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
ولی متاسفانه با فروغ
له بده مرغه د جمهوریت نظام پاشل کېدو او د طالبانو بیا راتګ سره د بیان ازادۍ اغیزمن شوه. پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې سانسوري زیات شي.
په کابل کې وی خبریال هم چې د خپل نوم د خبرولو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل: د کار پر مهال له سانسور سره مخ دي.
موږ نسو کولای ځینې حقایق چې د حکومت په اړه دي خپل راپورونو کې ونغاړو. په دقیق ډول واقعیتونه موږ نسو خپرولای. د خبریالانو په کار محدودیتونه سته او دا ځان سانسوري کولای سي زموږ د خبریالانو کار تر پوښتنې لاندې راولي.
د ګلوبل ایکسپریشن سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ 3.5% وګړي د بیان ازادۍ په برخه کې له بحران سره مخ دي او دا ناورین مخ په ډیریدو دی. د کابل یو اوسیدونکي هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل: تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې د خپل ستونزو په اړه هم غږ نشي پورته کولای.
په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړ ډول دا سلب شوې ده او هیڅوک د دې حق نه لري چې خپل عرض وړاندې کړي، شکایت وکړي، خپل ستونزې بیان کړي. که چېرته خلک اعتراض کوي، خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې موږ سره ډېرې زیاتې پېښې لیدلې چې خلک زندانی کېږي، خلک وهل کېږي او ټکول کېږي.
د دې وړاندې روانه مې میاشت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې هم خپل راپور کې افغانستان په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو تر ټولو بد هیواد بللی. د جولای 14 د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې هم په یو راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو وباله چې خبریالان پکې بندیان دي او تر څنګ د ظالمانه شرایطو او د توقیف پر مهال د غچ اخیستنې له چلن سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ټاکل شوی. د افغانستان په اړه د دوه ناسه تقریبا 15 ونې ورسته جوړ شي. یو شمېر افغان مېرمنې وایي په دې ډول نړیوالو ناسو کې باید په افغانستان کې د ښځو حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو او د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان مېرمنې او د ښځینه حقونو فعالانې وایي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې په دریمه غونډه کې باید د افغان مېرمنو پر حقونو په ځانګړې توګه د زده کړې پر حق بحث لومړیتوب ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې باید هغه کسان برخه واخلي چې په رښتینې ډول د افغان مېرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. یو له دوی څخه ناجی حیدري چې پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته له لوړو زده کړو بې برخه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
لومړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او نجونې باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي. په دې غونډه کې باید هغه مېرمنې ونډه واخلي چې تلې د افغان نجونو غږ پورته کړی دی او زموږ غږ بیا هم نړیوالو ته ورسوي. دغه ستونزې ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودل شي تر څو نجونې وکولی شي زده کړې وکړي او خپلو موخو اهدافو ته ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی وایي:
موضوعاتی که باید در این نشست بیشتر
هغه موضوعات چې په دې ناسته کې باید اوربند ډیر تمرکز وسی، هغه د طالبانو ډلې د جنایتونو او د هغه تاوتریخوالي ختمول چې دوی پر افغانانو په ځنګړې توګه پر خزو تر سره کوي، د ملي امنیت تامین، د بشري حقوقو، د خزو او ماشومانو د حقوقو تضمین او د اقتصادي او ټولنیزي پراختیا تامینول دي.
توسعه اقتصادي او اجتماعي
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توب د دوه درېمه غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي د جون میاشتې له دېشمې څخه د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې تر سره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرانس کې چې پرون د می په 21مه تر سره شو ویلي، په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د مدني ټولنې استازو ته هم بلنه ورکړل شوې. ښاغلي دوجاریک په دې کانفرانس کې همدا شان په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي رسیالی روس مری دی کالو دی لیدونو پاړه چې د می لا تلسمی څخه د می تر 21مه د افغانستان له بیلابیلو چارواکو سره تر سره کړي هم خبرې وکړي. نو موړي وویل چې هغه دی کالو خپل مخاطبینو سره په افغانستان کې د بیلابیلو ننګونو، د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړې توګه د خصو پر زده کړو د محدودیتونو پاړه خبرې وکړي. سټیفن دوجاریک د دې غونډې د موخې پاړه وویل
The meeting aims to increase international
غونډې مو خداده چې له افغانستان سره نړیوال اړیکې په لا منسجم همغږي او تنظیم شوی ډول زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو په اړه د یوې حل لارې د موندلو لپاره دوه وار په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړې. لومړۍ ناسته یې د 2023 میلادي کال په مې کې جوړه شوې وه او دویمه یې سږ کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله پکې ګډون نه وکړی. او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط به په درېمه غونډه کې ګډون کوي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د ورتګ مخه ونیسي. دغه کمیټې په یوه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار روسي راپور ته په اشاره ویلي چې د طالبانو په ګټه د امریکا هیڅ ډول مالی مرسته د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې سیګار دوه ورځې وړاندې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د دوی حکومت ته د امریکا اجرایوي شریکانو له لورې د مالي ګمرکاتو تعرفي او نورو لارو د 10.9 میلیون ډالرو د رسېدو راپور ورکړی و. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د ورتګ مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام وکړي. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د می په 21مه نیټه ناوخته خبره کړې خبر پاڼه کې د یادې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د امریکا هر ډول تمویل د طالبانو حکومت په ګټه وي. خبر پاڼه کې د مایکل مکال له قوله لیکل شوی چې د لسیګار ادارې غوښتنه کړې وه چې د متحده ایالاتو له لوري د مالیې په توګه ورکوونکي ډالر تر کومې کچې طالبانو ته ګټه رسوي. د نوموړي په خبره په حیرانتیا سره سیګار وموندل چې لږ تر لږه 10.9 میلیونه ډالر د امریکا له لوري د مالیاتو په توګه د طالبانو حکومت ته ورکړل شوي دي. د مایکل مکال په خبره د بایدن ادارې د 2021 کال په اګست کې چې افغانستان د طالبانو له لوري ونیول سه له دې هېواده د ویجاړوونکي وتلو راهیسې او د طالبانو واکمنېدو له امله د رامنځته شوي بشري ناورین د حل لپاره متحده ایالاتو حکومت له 2.8 میلیارد ډالرو څخه ډېره مرسته کړې ده. بلخوا یو شمېر ولسي او اړمن افغانان وایي هر ډول بهرنۍ مرستې او تمویل باید دوی ته په مستقیمه توګه ورسیږي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې حمیدې او د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
سپینګر د تبدیلون ته وځو کچې شهر او غریب خلو او کچې اربا بس کچا ور کراوی او کچا ور نکړه بس انده څه پنار ناس هیڅ شي شهر لوري مونږ ته نشته ده دا مرست چې راځي لوري کنه چې کم یو واسطه مال یا غي ته مرست نشته ده مونږ ته هیڅ شي شهر لوري نشته ده
کله چې پیسې راځي نو اما کا اشخاص کې ضرورت هم نه لري خو به هم خپل هغه پیسې ځان ته اخلي خو ارمن قسم ته نه رسیږي د لپاره یو ځنه د حل رم دغه چې امریکا هم د سنو سلمان نن تاسو په څه کوم خبرې سي چې د ارمن قسم نه لیست کې ونیسي هغه قسم چې سخت ورته ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې سیګر دوه ورځې وړاندې خپل تازه راپور کې ویلي چې وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته د مالیې، ګمرکاتو، تعرفې او له نورو لارې لږ تر لږه 10.9 میلیونه ډالر ورکړي دي. په دې اړه او اړمنو افغانانو د شکایتونو او مرستو ته د نه رسیدو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو پرون یې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې د سیګار راپور رد کړی و. نوموړي ویلي چې طالبان د بهرنیو بنسټونو په بشري چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او یوازې د دغو بنسټونو د کارونو څارنه کوي. سیګار ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو له لوري د طالبانو حکومت ته د مالیې، ګمرکاتو، تعرفې او نورو له لارې په ورکړل شویو پیسو کې 10.4 میلیونه ډالر د مالیاتو، نږدې 4 لکه ډالر د برېښنا بل، 1,00,000 ډالر د نورو تعدیداتو او څه د پاسه 9,000 ډالر د ګمرکي فیس په توګه ورکړل شوي دي. بلخوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي که نړیوال غواړي په رښتینې توګه له عامو افغانانو سره مرسته وکړي، د بشري مرستو تر څنګ په پراختیایي برخو کې د پانګونه زیاته کړي. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي دودیال په خبره افغانستان ته هر بهرنی رسیدلی او استوونکی ډالر رسمن ثبت او د لګیدو په اړه دی هم وخت په وخت راپور ورکړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل له ناروې، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران ورغوښتل. دا وروسته تر دې چې دغو هیوادونو نن سهار په یوه همغږې تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین ته یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرایلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروې، آیرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28مې وروسته یو خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګار توري نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هیلې وښوده چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه نوښت کې ملګري شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د ناروې صدر اعظم ویلي دای باور لري چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرایل او حماس ترمنځ د سباندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوختي، د امریکا او اروپای ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د آیرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د آیرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه پټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوږې او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرائیل د اکتوبر له 8 نیټې برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد، ویجاړۍ او کرکه رامنځته کوي چې د دوو دولتونو حل له خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقونو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هیوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلی او خپل سفیران له ناروې، آیرلند او اسپانیا ورغوښتي. کارس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی اسرائیل به غلی پاتې نشي، په ځانګړي توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پیښوي. کارس ویلي دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د آیرلند، ناروې او اسپانیا د دغه اعلان هرکلای کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. آیرلند او اسپانیا د اروپای ټولنې غړي دي، خو ناروی د دغه ټولنې غړیتوب نه لري. د جرمنی خبری آژانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د ختیځ نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي تلف شوي دي. د چارواکو په وینا هر کس ته 8500 افغانۍ ورکړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې 350 کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وي او هغوی سره مرسته وکړه.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نازورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یو سروې ترسره شوی وه چې دغې سروې په ترڅ کې 350 هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د روسي ورختونو او سخت یخنۍ له امله خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته 1500 افغانۍ یو کرامت کټ نن لله الحمد ویشل شو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته وویل په ژمي کې د زیاتې واورې اورښت او یخې هوا ورته یو شمېر څاروي ووژل، که څه هم چې ترلاسه کړې مرسته ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په دې خوختي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یې افغاني سرې میاشتې لاسنیوی وکړ.
او نور دا یو باکس او نور د لوازمات د لوخي او پلاستیکي دا د جيني د یخت وجنا د باور زیات راغل او خلکو ته سمالي او جاني تلفات اوسته او هغه په خاطر په میاشت مخ ته کارمندان راغل او سروې کړو خو اوس یې هغه موږ سره دا نقد لوازمات موږ سره مرسته وکړه. په میاشت نه ډیر راځي او ډیر مننه کوم.
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وای د پکتیا د نورو سیمو په پرتله د زرمت کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشټوالي له کبله د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې کیږي. بل لور ته ځایي چارواکي وای دوی هڅه کړي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یو شمېر کروندګرو ته د کرنې او اوبو لګولو په برخو کې ځینې اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
که څه هم د زرمت ډېر ځمکې اوبه نه لري، خو له امله دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډېریو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو سدونکو سلطان جان ویل
زرمت هیڅ کار په دادومره وخت نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منی پورې شوله شاوتل جوار ټول پسلم کول اخسایز به
د زرمت یو بل وسیدونکو خانم وای د ارتیا په اندازه د زمکه لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوی تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري
د اوبو لنشتنم یو نیم پټی شاوتل کرل ده او نور دغه شاړې پاته د وسایل نه لرو آمدنی نه لرو چې وی کړو نو اوبو ورته لرو
د زرمت وسیدونکو وای کچیر د کرنې او بلګولو برخو پرمختګ ته پام وشي نو هغه ډیرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابر شي چې له بیکاری کړيږي د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالحنان عابد وای
نو ډیر خلک لرو موږ تاسو بیکاره ګرځي نو دلته موږ تاسو خپل وسایل ستاسو هغه ورکول سي دیته نو سری ورکول سي بل شی ورکول سي بندونه مثال موږ تراکي د مخ به مثال یو کاریزنه سره برابر سي او بل کندی به مثال پراخسي ورته او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي مثال هغه ځایونه وګوري
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي خلک به یې تر ډېره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي
که چېرته بعضې موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره زیات وباش کې دې سره به د خلکو ژوند ډېر هوسا ډېر راحته ډېر تکلیف به یې مقصد کم سي دوی ته به ډېر زیات د کار کولو چانس برابر سي او دې اقتصادي حالت به انشاءالله ډېر سره ښه شي
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 2200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه همدارنګه ډي پي او یوریا سره ویشلې وه چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم خدای دې چې جوړ او روغ به است ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې لارې ډېرې خرابې دي سیلابو بېخي ځپلي دي داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي ستاسو همکارۍ په تمه یو السلام علیکم
سلامونه نیک هلی د شهیدان په باره کې ما پوښتنه ده شهیدان د تیر نظام غچ کم دی کنه دوه مجرد ترستلی دی ولې مجرد مور خپلار نه لري ک ورونه خويند نه لري ک د دې وطن خاورې بچان نه دی هغه ترستلی دی او بیخي هغه ته کم توجه نه ک او دا کم شهیدان چې دی دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډیر په سلو سره روانه ده چې اخیش دی تیر جه دا جدی نه بل جدی او بل جدی په مان دی چا اولیه چې ودی دی تر اوسه پورې پته نه لګی
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي زموږ ځوانان د بیکاری لوجې دي ته مجبور دي چې پر کاچاخي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره او دوه مستونز په نیمروز ولایت کې دا دی چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمينه برابر کړي او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمينه برابر کړي او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پرې د دغه گرانی مخاوني سي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري کچرتا تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي هلته د هغه راپورونو متن وصل شي چې د ازادي رادیو لالارې پوټي روڅل ورساتونو کې خبرو او البته د زړو راپورونو متنونه هم پیدا کولای شي د ازادي رادیو لالارې کومه مرکه خبري شي د هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي او یو شمیر ویډیوي راپورونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای او اوریدل شي د سپورت لډګر دا خبر لرو چې نن په نړیوال ډګر کې د کرکټ دوی لوبې دي. هالند له سکاتلند سره د شلو ورونو لوبه تقریبا 3 ساعته ورسته لري او بل لوبه 5 نیم ساعته ورسته د انګلستان او پاکستان ترمنځ. دا لوبي د شلو ورونو د نړیوال جام د تیاری لپاره دي. ټاکل شوی ده چې د شلو ورونو نړیوال جام د جون په 2مه په امریکا او په ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم برخه اخلي. څلور بجې او 1 دقیقې شوې لند خبرونه تر دې ورسته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د غډون په هدف تهران ته رسیدلې دي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نورو چارواکو د جنازې د دویم ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خبر شول. ولسمشر رئیسی د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تیر یک شنبه پورس د هغوی د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبه مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانستل شو. د تاجکستان په خاوره کې پروت دغه بازار له کورونا او بیا د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته تړلی و. د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون خبر ورکړی چې دغه سفر د پاریس اولمپیک د ونډې د ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په هدف تر سره کیږي. په شمالي وزیرستان کې د یو خبريال په ګډون څلورتنه وشل شوې دي. د اساجیرډو مشال څنګه په میرانشاد کې د پاکستانی پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبريال کامران داوړ تیر شپه ناوخته خپل کور ته نشته د وسلوالو په ډزه کې وشل شو. په ورته وخت کې په درو نورو جلاب بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکو وشل شوې دي. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیښنه. د ناروی سر اعظم یوناسګر توري وای هیواد د همدې میاشتې له 28 می ورسه فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیښنه. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغه رسمیت پیښندنې پرته په منځني ختیځ کې سولن شراتلی. د آیرلند سر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا سر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همغږي ورته اعلان وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وای طالبان د بسګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت بي جاړولو ته دوام ورکوي.
یک مشکلی ملت است کی
د ملک یو ستونزه دا ده چې د فقر او بیوزلۍ لامل د کوکنارو کښت مجبور کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت بي جاړ شي. همدې عمل راپور تشول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې 2 کال وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخوانی مسلکي موین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاقو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي. هغه خپل یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرجع ښار دی، ایران سره مرج لري. دا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې 15 کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمنۍ د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کانال کاروبار مخلی، موټر او ټیکچر هر څه مشته. بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دي یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، ټول ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا بان ګرځي.
هغه خو له وخته هم داسې شی و
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلې.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
Thank you. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سخ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګران و ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېر ونې په 15 ولسوالیو کې شل بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېر ونې له کابل څخه رالېږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کیږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې شوې د بزګر غوښتنو ته هیڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم اګرو درایم تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې پر روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسه شکل د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یو سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګرو وکولی سوی چې د ډېرې کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، د نشې موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. په بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاسم دی، مافیا لاسم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیکاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه دا د افغان بزګرو لپاره وي اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته د بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داسې ښکارا کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتاً د این جی اوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو له لارې لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکار دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوي چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږدمهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خدا گرچې تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاکینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نشي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوسمهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناهماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته امیدواري شته؟
ولادي نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نه شي ویلی، خو دا ناهماهنګه هغې چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنی مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک یو ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هېڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې. په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفېدي، او غیر د هغه ولایتونو کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدي که هغه چارواکو لاسته وتلې، که د دیقان لاسته وتلې. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشې موادو د برخي کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر میول چې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشلل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسیدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دېرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، دېرش پنځه دېرش کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د آقای ایرانی په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلان پښتنه نسته چې شو پښتنه جن کولای شي د کم ځای یا د چیرې گزاره کړي.
فرا، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرز ښار دی، ایران سره مرز لري. دا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شاروس کې ډیر شه 15 ډیر کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 1500 بندیان موږ لرو، متعدین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ له 1202 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. پدې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وشي، پلار دی پودر وشي، یا مې خور دې چې ته پودر وشي، یا دې مېړه پودر وشي.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خوشاله دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساينس پنس کړی دی، تقریبا شپاړس کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لهیې کوم، ګناه خو خیر غمونه دي، سوچونه دي، پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، پنځه شپږ کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو، مریضي ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یورسټریل په نوم ګولۍ دي، هغه مې خوړې. بد اغېزه خو یې دا راباندې کړی دی چې کم درس ما ویلی و، کمې کیسې وې، کمې هغه وې، هغه پیزۍ راباندې منځه وړې ده. که نه کنی د عمر نه وړیکی یم، ګیره کې سپین شوی دی، خو دا هغه همداسې سوچو سپین کړی دی. د ورځې به مې څلور پنځه زره افغانۍ ختمولې. دا هم پلار د خدای وبخښي، هغه دوبۍ کې داسې وه چې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله یې تېر کړل. عملته وپات هم شو، پیسې یې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودمونه هم دي، که نه لږ کاروبار مو ښه دی. موټر او ټیکچر هر څه مو شته. بس د پلار دریا وه، ما به پسې خوړا پوه شوې. بالاخره مور مې وویل چې ته زما یو زوی هم، یو دا نشې، یو دا تمشې، دا تا سره نه خی هغه او دغه، که نه بس ایسته پوه شوې. بالاخره دلته پسې راغلم. دا مې اولین دور ده چې تېرومه یې، پوه شوې، شبخانه کې. په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم. بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپی کې راکړي، بس زه نشې پرېږدم. دا تغییرات یې راوستل چې زه یې د خپل پردي نه وبسلم. مړه به شو، مور به مې تلله، ځکه چې زه خو نور ورورګان مې نشته، خورګانې مې دي، نمې خورګانې دي. او مطلب دا اغېز یې په ما وکړه چې بس موټر به زه به وم چې چېرته به نه شوم، هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم. بس د خپل پردي نه وبسلم، که نه کم انډیوالان مې چې وو، کم دوستان مې چې وو، کمې پیسې مې چې وې، هغه راته بېرته غله شول. مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه او دغه، که نه چې هسې هم نشهیي ده پوډري ده. مطلب که نه د مور خبره به مې ده بدله. دا مې لږ زوروي پوه شوې. ډېر شعرونه مې خپل دي. یو شعر به درته ووایم، که نه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې، یارانو ته مې غوښته وې، یارۍ ته مې غوښتې، قسم مې ده په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې، د خپلې بیرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې. وایي چې بېننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي، جنۍ مې درته نه غوښته، جنۍ ته مې غوښتې. او زه د بلا ښکلو نازوله وم، زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم. او حسن دې دانه دانه راټول کړم، ما سترګو دیدانه ونه شیندلی وم. ناس وم د شرابو د ولې په ژی، زه بېګا په خوب کې چېرته تللی وم. ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي، ته جوړه د خورو کلیواله یې، رنګ کې د ګلاب د خندانه یې، خوند کې د کجورو کلیواله یې. تا کې وه نشه د لیونو بنګو، او موږ وي که د انګورو کلیواله یې. ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدې، او ډېره د مغرورو کلیواله یې.
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي، او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي، او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی، دلیل یې څه دی، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیرې؟
دلته راسه زویا، تا دې د ور په خونه کې یم.
مورې، نن راته ښه نه ښکاري، بیا خو به انګور د سره جنګ نه وي کړی.
نه زویا، جوړ خوره کوي څه نه دي ویلي. هغه هلک ته ډېره خواشینی یم.
کوم هلک؟ چا ته خواشینی؟
ورور دې یادوم، ګل محمد ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، بدخویه کېږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري. ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته همداسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوي، اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی، دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل، په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې، که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا هلک د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور ګوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دا یې د حل لاره نه ده، سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بیخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسناد په لاس نه وي ورغلي.
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې، پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې ولاکه نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب، اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي.
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت اوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو، ته خدای پامان.
خپو هیګه چې برباد یم، اوس د درد کور بنیاد یم، لاس می پورته کئ په حق کې زمرحوم جلال آباد یم، یارت چی پکی نئ دنیا خاد زنا خاد یم، د جمعې ورځ ونو زکا ما وی زبتا تیاد یم، تا دا فکر چرت کړه پریزادیم، پلر مال منو مور کرو
پاتم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا